Change Seif Yak.
د سهار اته بجې شوې لومړی لند خبرونه واوري. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه را بولی، خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو مشر د غونډې ته درا بلل شوی او کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. تفصیل به ورسته په یو راپور کې خپور شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي، ناامنی او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي، د سرپل په بلخاب کې روانه ناامنی د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړي. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نور سیمو ته ونه غځیږي. له تیرو څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې د مهدي مجاهد او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کیږي. طالبانو په لومړیو کې هلته جګړه ردوله، خو پرون دفاع وزارت ومنله چې د سرپل په بلخاب کې د دوی په اصطلاح د باغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د لس میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق له لارې به دا لس میلیون ډالر د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبه له ازبکستان څخه هم د بشري مرستو دوی الوتکې او له ترکمنستان څخه هم یو الوتکه افغانستان ته ورسیده. هغه د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان ویلي، تر اوسه توانېدل له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډه بسپنایا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې تر 2 میلیون زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی بارما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلیزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل، مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. هغه د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو لغړو سره کتنې ته په اشاره وویل، د دغو کسانو دا و چې یو کار باید وشي. د ساز جرګي د غلایحه په اخره د جمعې په ورځ تصویب کړه. او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره پر ځنیو مسایلو خبرې وکړي. د قطر امیر په تیرو څو کلونو کې د لومړي وار لپاره پرون قاهره ته سفر کړی و. د مصر د جمهوری ریاست دفتر وایي، د دواړو مشرانو خبرې د دواړو هیوادونو پر خپل منځي اړیکو، سیمه او نړیوالو مسایلو راڅرخېدي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې په دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کول و. د خړې پړې شوې اړیکې د 2023 میلادي کال په لومړیو کې بیرته پیل شوې. سهار مو په خیر. طالبان روانه اونۍ د عالمانو لویه غونډه رابولي، خو دې غونډې ته څوک رابلل شوي دي؟
داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي.
یونیسف په افغانستان او نړۍ کې د ماشومانو بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لوو هیوادونو د مرستې غوښتنه کوي.
د روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو شپېتو ثانیو کې یو ماشوم په خوارګځواکۍ اخته کړی.
یو افغان ډاکټر د جرمنی په فرانکفورت کې د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په کانفرنس کې ګډون کړی، خو هلته له افغانستان سره سجمنی شوی.
وعده وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو.
او د اوکران چارواکي مني چې د سویرودونیتسک ستراتیژیک خار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبرونه دوی منیمي درسي ساعت د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي تعلیمي خبرونه چې مرسلین ارسلا چمتو کړي خبري کی. دا څرګندوي چې طالبان به روانه اونۍ خپل هغلوې جلسه جوړ کړي چې دوی د علماو لوی غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کوم ورځ پیلېږي. هاخوا د کابل پولي ټکنیک په هانتون په یو اطلاع کې خپل محصلانو ته خبر ورکړه چې د غونډې لامل به د په هانتون تدریس سر لننه چې د چنګاخ یا سرطان 15 مده د وو ورځو لپاره رخصت وي. له اونۍ راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کیږي خو طالبانو رسنیو ته نه دی ویل شي پر کوم مسایلو به حلته بحث وشي.
د کابل پولی ټکنیک په هنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې د دې په هنتون ټول ټولګي به سر لنن یک شنبه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده، تر بل یک شنبه چې د چنګاخ 12 ده، د لوی جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ خو وایي د لوی جرګه نه بلکې د علماو یو لوی غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزارت په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوی د غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، ترڅنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوی چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوی دي. لدې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیر پنځشنبه لدې سازمان غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په مخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. لدې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او گذر وکیلان په خپل خوا خټاکي او د دوی رائے یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي خو د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي خو د سیخکاری چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لوی غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کېدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
چلور وشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالیسن.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیوډلی په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشریزه چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیل کی. یونیسف وايي په نړۍ کې په هر یو سل او شول ثانیو کې دوه ماشومان له داسې خوارځواکۍ سره مخامخېږي چې د دې ماشومانو ژوند ګواښي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامه ونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
د روان کال لپاره د لوژن نړیوال بحران په هر شپې تو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړي. د افغانستان په ګډون چې زه د محل پکښیم د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمني کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وای په اوکراین کې رواني جګړه په افغانستان کې وروستیو طبيعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړی دي. یونیسف د جی وډلې د سرمشیزي په دوشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومانو لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارډ ډالر بس په دې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې افغاني سره میاشتې ټولنې تیر میاشت په یو غړ اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندیښنه شولې و او ویلي و چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
په خوست او پکتیکا کې د تیري زلزلې ځانمن شوی له دوی سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دوی وايي کورونه په بشپړ ډول ړنګ شوی او د کورونو ټول توکي هم تر خاورو لاندې شوی دي. د خوست او پکتیکا د زلزلې ځانمن داسې مهال د مرستو د ډيري دوه غوښتنه کوي چې د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده اماراتو، ایران او قطر څخه په بیا لابیلو الوتنو کې بیړنۍ مرستې رسیدلې دي.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمیر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لیږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونه په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خزلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته تلفات وشته دی، میشو غوړ غټ کورونه دي، دا ړنګ شوي دي، لړزدلې دي، بل دا واسطاقات نشته چې میش د کرینا جوړ کړي. میش د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې میشته د کرینا جوړ کړو.
په سپیره کې یو شمیر میش وزیرستاني کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میش سفر د پوړو
د گیانی ورسوالی اوسیدون کی رحمت ول د دوی کلی دور اسکور دای چې پدې کې د دې د زوی په ګډون شپکتنه وجل شوی او تر شپې تو پورې ټپیان شوی دی.
سو کوم کابل تا وړي چې په خاور تا وړي دی زنه دال تر غلی کورونا په مکمله تو ګړنګ دی یو ما خپل بچای پک شهید.
بلوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیری ولسوالی کې د زلزلې له کبله شپږ دشتنه مړه او 1250 تنه ټپیان شوی دی. لدې مخکې د خوست چارواکو د سپیری په ولسوالی کې د مړو شمیر 90 تنه او د ټپیانو تعداد 60 تنه خدای وو. د خوست د عامه روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاید ول د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم یو 19 کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
د اوویچ منغولو چې د مریضان انتقال خوست میدان هوایی ته دی غیر فارم میدان هوایی ده خو دی پاکستان صحی ټیم راوستو دل د وی کی دی مریضانو ایران طرف موږ سره هم کومک شو ده او بل دی امارات طرف موږ سره دی چې و دی اسریمیشت ټیم و هغه هم د خوست راغلی دی انتقال شوی دی.
د جون په 15مه هم د خوست هوایی ډګر ته د پاکستان، عربي متحده امارات او ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایی پروازونو کې زلزله زپل سره د بیړنۍ یوټو کوم راستي را ورسیدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په اړه هغه کانفرنس چې د جرمني په فرانکفورت کې د څلور ورځو لپاره راوبلل شوی او پرون پای ته ورسید. سکال د سی اس آی په نوم د کانفرنس 25 کاله پوره شو. هر کال په دې کانفرنس کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو او د درملنې پر نویو لارو چارو بحث کیږي. په سګنی کانفرنس کې افغان ډاکټر هم برخه اخیستی و چې وايي ګڼو هیوادونو او سازمانونو له افغانستان سره د زړه د ناروغیو په تداوي او تشخیص کې همکاري ته لیوالتیا ښودلی. زموږ همکار ډاکټر احسان الله درمل د مرکې په پایل کې پوښتنه وکړه چې سکال د کانفرنس کې مشخصا پر کومو مسایلو بحث شو.
سی اس آی یو نړیوال کانفرنس ته چې کنجینیټل اینڈ سټرکچرل انټروینشن یا د زړه د ساختمانی او ولادي ناروغیو په اړه وی، هغه ناروغي چې په ماشومانو کې پلویانو کې مرزادی وی او یا پزلی کی کوم ساختمانی مشکلات وی. دا کانفرنس قابو 25 کال مخکې دی. پروفیسر سیوارت، پروفیسر شکیل قریشی او پروفیسر میریټ تخونا جوړ شوی و چې هر کال تر سره کیږي. سکل هم د جون د 22مه نه د جون تر 25مه پورې روان و. موضوع یې ټوله د زړه ناروغۍ وي، خصوصا هغه ناروغۍ چې د زړه په ساختمان پورې اړه لري او د زړه ولادي ناروغۍ دي چې ډېرې زیاتې عامې دي.
که څه هم په دې غونډه کې تاسو برخه اخیستې وه د یوه غیر دولتي شخص په توګه، د افغانستان حضور په دې سیمینار کې څنګه وو؟
متاسفانه د افغانستان ګډون په دې سیمینار کې ډیر محدود دی. په تیرو کلونو کې به یو نیم ډاکټر په شخصي امکاناتو یا په شخصي روابطو راته، خو سکل د اقتصادي یا سیاسي مشکلاتو له کبله چې سفرونه محدود دي دغه ګډونم نو ما په د سیمینار کې وویل چې یو خو د افغانستان د ډاکټرانو لپاره ګډون د ګډون شرایط آسان شي ځکه چې هغلته سیاسي او اقتصادي شرایط بیل دي او بل دا چې هغلته د زړه د دغو ناروغیو د ټریننګ مرکزونه نشته د دې مرکزونو د جوړېدو په اړه یا د افغانستان د ځوانو ډاکټرانو د روزنې او تربیې په اړه یو څه مرسته وشي بیا پروفیسر شکیل قریشی چې د دې کانفرنس د جوړونکو بنسټګرانو نه ده هغه په ټولو نړیوالو خیریه بنسټونو او په ټولو ګډونکوونکو غږ وکړو چې د افغانستان په اړه خصوصي فکر وکړي که څوک د ټریننګ په برخه کې کوم پروګرام لري او که کوم خیریه بنسټونه د افغانستان د ناروغانو سره مرسته کوي هغوی د خپلې مرستې نسبه موي ځکه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې دغه ناروغي ډېره عامه ده زیاتره کورنیو کې دغسې ماشومان شته چې یا زړونه سوري وي او یا ساختماني مشکلات لري لویه خبره دا وه چې د کانفرنس نه وروسته ما تر ډېرو ادارو او خیریه بنسټونو مراجعه وکړه خپل تماسونه او نه یې راسره شریک کړل او وعدې وکړې چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هېروو
د دغه سیمینارونو جوړول په داسې حال کې چې ټکنالوژي هم په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده څه مرسته کوي له هغو هیوادونو سره چې د زړه د بیلابیلو ناروغیو د تداوي امکان نه لري یا امکانات پکې محدود دي
د دې کانفرنسونو لوی ګټه دا وی چې د نړۍ د ګوډ ګوډ نه لوی لوی ډاکټران هغه ډاکټران چې په دې زړه د نرغوي په برخه کې لوی نمونه دي او د دې برخه راهنما خلک دي هغه راځي خپل تجربه شریکوي خپل مشکل کې سونه شریکوي ژوندۍ کې سونه ژوندۍ عملیاتونه پکې کوي کمپنیان د وسایل چې جوړوي د زړه د ساختماني او ولادي نرغوي د تداوي د پرچ کوم وسایل جوړيږي د هغه خګړې بدګنې او اختلاطات پکې تشریکيږي په للوې سره یو ګټه ده چې ځوان ډاکټران او ټول ډاکټران د دنیا د برخې ټول متخصصین دی او بل سره خپل تجربه شریکوي نو ورسته پاتې هیوادونو کې یا مخپوه د هیوادونو کې ممکن ډېر اثر ونلی رزق غلطه تر اوسه پورې دغه امکانات نشته او دغه سې د ټریننګ مرکزونه هم ډېر وخت غوړي چې جوړ شي
افغان ډاکټر احسان الله درملو چې سکالې په فرانکفورت کې د سی ایس آی په کانفرنس کې ګډون کړو
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکراین د سویرودونیتسک خاروال وای د استراتیجیک خاروز د روسي ځواکونو په ولکه کې دی په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې ویرشته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خودو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي
د سویرودونیتسک خاروال الکساندر ستریوک وای د استراتیجیک شار د مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته غزیدلې لارې تړل سوي دي ستریوک ویلی لدې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي د سویرودونیتسک شاروال ویلی د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته وتل ناممکن دي او په شار کې شاوخوا لس زره ملکی وګړي لالهانده او راګیر پاتې دي الکساندر ستریوک پرونه وخت د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویرودونیتسک شار د روسي ځواکونو لخوا اشغال شوی خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي د اوکراین په لویدیځ شار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلې چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلې دي د اوکراین په شمالي شار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په رواندا کې خبر لانه تو ویل دا سي اندیشنې سته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکران کې د خپل یرغل او پشکاره د نور خلکو د سیمو دراندې کولو کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته جماعتي کوي افریقایي رهبران دا موضوع درکوي چې دا به یو اقتصادي غمیزه هم وي
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیه هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسی. هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحه پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل شوی. ننګرهار یو له دې ولایتونو دی. هلته فعالو ځوانانو درې ورځې د مرستو ټولولو لپاره خیمه وهلې وه او نږدې 2.5 میلیون افغانۍ مرسته یې راټوله کړې ده. عطاالله خوږیاڼی چې د دې مرستو د راټولولو د بهیر مشري یې کوله راسره سټډیو ته وصل دی. خوږیاڼی صاحب، سټډیو مشوي مرستې خو مو ټولې کړې، یو ښه ګامو د بېوزلو سره د لاسنیوي په برخه کې، اما اوس چې څه اړین دي دغه مرستې چې راټولې شوې دي څه پلان دی؟ غواړي هلته څه ډول ورسوي او په دې برخه کې کومه برنامه ریزي شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او درنو وروڼو ته مو سلام وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې هر څه وړاندې د خپل نگہداری ځوانانو ته مننه وکم چې دوی په ډېر اخلاص باندې درې ورځې کمپاین تر سره کړ او همدارز لمرسته کوونکو هم مننه وکړو چې دوی په ډېر اخلاص باندې مرسته تر سره کړې. نږدې 3 میلیون افغانۍ راټول شوي دي او څه نور وسایل هم دي. موږ نن ورځ مخکې هم ځینې ترتیبات درلود، خو نن موږ ناسته لرو. هدف دا دی چې دغه مرسته څنګه په شفاف ډول رسولی شو. زموږ د ملګرو ډېر ټینګار په همدې دی چې موږ د توکو د اخیستلو پر ځای دغه مرستې نغدي تر څو هغوی پې د کور په رغولو کې یا نور هغه ته چې هغوی ډېر ضرورت لري په هغه برخه کې دوی مصرف کړي.
صحیح. د زپل شویو خلکو لومړی توبونو ته پام شوی، ځکه تر ډیر مرسی د سیدی چله هم غږی پرته رسول کیږي. ډیر خلک یو ډول تو کی اخلي د بیلګه په ډول باندې ځي اخل وایم چې خوراکي تو کو باندې ډیر تمرکز کیږي یا حالت خیمه رسول کیږي چې تر یو هدا پوری هغه کوم سونز چې داغه کابو کی. خپل تر ډیر نور مشکلات شته چې هغه د خونځو د دزده کړ د دروختي مرکزونو د نور ګړ حتی د میش زینو ځای پر ځای کیدو د په برخه کې څه فکر لومړی توبونو ته مو پام کړی.
موږ په هغه ځای کې د ځوانانو حتی ځینې روغتیایي سکتور مسؤلینو سره په تماس کې یو اړیکه لرو. هڅه مو دا ده چې موږ مخکې تر دې چې هلته اقدام کوو لږ نور هم معلومات راټول کړو چې موږ خپله مرسته په کوم ډول ورسوو. تر اوسه پورې چې زموږ کوم بحث شوی دی موږ خبرې اترې کړي، ډېر ټینګار په همدې دی چې باید هلته نغدي مرستې ورسیږي، ځکه د نړیوال ټولنې همدارس په افغانستان کې دننه د پانګوالو د ولایتونو د خوانه په بېلابېلو برخو کې مرستې شوي. حتی د کورونو په جوړېدو کې ځینې دوستانو شاید چې مرستې کړي دي، هلته خوراکي توکي څه لکه داسې یادونه وکړه، د خیمو د کور د لوازمو دا شونه شوي دي. ولې کله ناکله ځینې دوستان نغدو پیسو ته اړتیا لري، هغه څه چې دوی ضرورت لري کېدای شي زموږ ورته پام
میوان دی. خنما سهار یو پیغام ولید، البته یو ویډیو چې یو ځانمن شوی چې د پکتیکا په ګیلان کې هغه وایي دلته خیریه بنسټونه راځي ویډیوګانې جوړوي. حتی دا خبره په خپل ژبه باندې کوي چې درې ډول جامې د ویډیو لپاره بدل کړي، یو ځل یو یو لباس واغسته چې یو سی خودل، بیا بل لباس واغسته، بیا بل درې لباسونه یې بدل کړل، ویډیوګانې ثبت کړل، اخر موږ راغلو چې پر موږ سوداګري مکوي. پټوله کې دغه اندېښنې څومره جدي دي او څخا کې اقدام زو پختم چې د نورو خیریه بنسټونو سره مو همغږي کړي کړه ټول امرسي سره رايوځي شي ولیک دول شي، فکر نه کوي خبي
زیرمن سے دنورو مسئولیت هر چا خپل غاړه دی. موږ چې کوم مرسته راټولولې تاسو ته معلومات وو چې موږ د هر ورځې پای کې د یوې روپۍ حساب ولسته ورکوو. همدارنګه هغه چا چې مرسته کوله بهر رالېږله هم موږ به هماغه وخت کې له خپلو ټولنیزو رسنیو څخه اعلان خپرو. موږ تېر درې ورځو کې هره ورځ دا معلومات خپره کړي یا د شفافیت په خاطر شوي دي چې موږ تاسو د فساد مخنیوی وکړو ولس قانع کړو. موږ همدغه ډول لکه دلته مو سره کوم چې ولسته حساب دي ورکړي، ځینې دوستان نور هم مجملي کړي چې له بهر نه پیسې رالېږي. نن ورځ کله چې دا مره ولېږل شي موږ به دا هم اعلانوو، او کله چې پکتیکا ته روانېږو هم به ولس موږ سره په جریان کې یو. کله چې پکتیکا ته رسېږو بیا دغه مرسته چې په کوم میکانیزم رسېږي ویشل کېږي هلته، دا به ولس ته به د یوې روپۍ حساب ورکوو او اعلانوو به. تېرو څو ورځو کې موږ په نګرهار کې البته ځینو بنسټونو سره خبرې وشوې، متاسفانه چې ډېره همغږي په دې برخه کې ندر امسته شوی خو خوشبختانه په دې برخه کې مرکز لکه د سرپان اتحادیه مرکزی اتحادیه بس کړی دی نگراه سرپان مرکز ته دا پیسې لیږي او د افغانستان د سرپان اتحادیه په نوم باندې بلته مرسته کیږي همداراز د سوداګرو نورو بیلابیلو برخو دوی مرکز مرکزی کچه باندې خپلې مرستې شروع کړي دي چې په کابل سره ترسره کړي او د کابل د خوانه بیا
ډېره زیاته ډېره مننه تاوله خو ګیانې د ننګرهار په ختیز ننګرهار کې چې د مرستو راټولولو بهیر پایل کړی و راسره سټوډیو ته وصل و. روزګان کې روغتیایي مسولان وایي په دې ولایت کې د نسناستي ایسحال ناروغي زیاته شوې ده. ځای چارواکو په خبره هلته د پخوا په پرتله نسبت نورو ناروغانو ته په نسناستي داخته ناروغانو شمیره چې ډیره برخه یې ماشومان دي 50 سلنه زیاته شوې ده. دا راپور په روغتون کې د بستر ماشومانو په ژړا پیلېږي.
دا جړاوی د هغه ماشومانو دي چې اوس مهال تازه د نسناستي او یا هم د ایسحال په ناروغي اخته دي چې دا مهال د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر دي. دغه ماشومان عمرونه له یوې میاشتې څخه نیولې بیا تر 50 کلونو پورې دي چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې زیات واردونه اوس مهال په دیو ډاک دي. د اورسګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې ولایتي روغتون ته دراتلونکو ناروغانو له جملې نیمایي په ناسناستي ناروغي یاخته ناروغان دي چې زیاته برخه یې ماشومان دي.
نو تقریبا داسې کچيري د فیصدي په حساب باندې وایو په دا اوس وخت کې 50% مریضان زموږ د اسهالاتو مریضان دي. نسبت یعنی په همدغه اوس موسم کې یعنی اوس مثال یو ماشوم کېدای سي نه بغل وي زکام وي خپله شری وي خو دا ټول سره یوځای کې د اسهالاتو فیصدي قربانې زیاته ده.
د اورسګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین وای ورستی سروي چې د عامې روغتیا وزارت لخوا سوي شي چې په اورسګان او یا هم د افغانستان په سطح کومې ناروغي چې پیښیږي د همدې غیر صحیح او بول عمل رامنځته کیږي او د غراز د ناپاک خوړو او هپزلسي د نمراتول عمل رامنځته کیږي او په خاصه توګه د ناسناستي پیښیږي. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د بستر ناروغانو پیوازان وای نه یوازې د دې ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي بلکې په سیمه کې او په کلی کې د هر یو کور ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي. میرزا ګل چې د اورسګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو ده او خپل دوه ماشومان په ناسناستي اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې څلور نور ماشومان هم په ناسناستي اخته دي.
د دوه میاشتو مور د چټک شدنه د وسامل دي د سامل عمل دي روغ برا جنا د لیدل وس د نو مسلور بشته د دې نه ته په وسه د نه عمل ورو دا یو د نه مراسته دي یعنی راو پاتې دي په دنه کې نه درم عمل
څو د نه نور څه هغه د رقم عمل کی
څلور د نه
څلور نورم دي په کور کې
وو
په وطن کې موږ څومره د غړو ناروغان ډیر دي
ډیر دي د حساب کې
یعنی په هر کور کې په وې سال باندې اختر په عمل باندې
څه وخت دي
زبی بی بیا د ترینکوټ شار د چلمګر سیمه یو بل اوسیدونکو ده او خپل یو کلن زی په ناسناستي ناروغي اخته دي چې اوسې په ولایتي روغتون کې بستر کړی دي. دا وایي دوی میاشتې کېږي چې زی په ناسناستي ناروغي اخته دي.
او سم استاسي پیغامونه
متاسفانه په نورستان ولایت کې دغه ورستایو کې چې کم دغه ورختونه او ور او شو نو دغه ورختونه او د ور ورې دوه په وجه باندې په نورستان کې دغه سرکونه ډیر زیات خراب شوی دي کندو کپر شوی دي همدارنګه دغه سره کڼه خوې درې ده همدارنګه سلابونه راوتی دي او د سرک حال ډیر زیات خراب دي. مسافر او عام خلک چې په دې تګ راتګ کوي په دغه لارو باندې ډیر زیات کړيږي او ډیر زیات مصیبتونو سره مخامخ کیږي. متاسفانه حکومت سو واري نورستان ولسونو سره وعده کړی دا چې دغه مرکز پارون او عامه ترمن چې کوم عمومي لار ده دغه لار مونږ راغو ولې متاسفانه دغه ژمنې یوازې تشریفاتي او یوازې خیالي بڼه لري. تر اوسه پورې په دغه سرک باندې عملی کار دغه لس میاشت په تیرو دو سره اوسه پورې د کوم عملی کار درک نه لګي.
السلام علیکم څنګه جوړ اس په خیر اس د ازادي رادیو ټولو
او ریدون کو کار کون ته سلامونه نی کلی وړاندې کومه دغه په دې هلمند ولایت د کجې کې دوه شالیس در سره په تماس کې ما په جنوب طرف خټکی علاقه کې نه مکتب ستا هیڅ شی نشته نو هله می ده د طالبان څخه چې دلته مکتب جوړ کی او د کوشنیان پر یو کار ودریږي نو هله می ده چې پیغام تر لور پورې چارواک کړی
یراته ولایت د شارک سبز څخه خبره کوم وروره عبد الله حبیب نوم یې جما چې ولیا یا د ماجر سره کومک نه کوي دا بیا ځا ماجر چراغلی دي څلور کال کې وروره بیا ځا سوي دي ولی دوه ته په عملرن نه کېږي په خو با شیر شیر زرو پی به ورکولې 15000 هغه هم پر ور کې کړې را مخ په دی خو هیڅ شی نه ور کوي وروره وبدي وبم پر وچ کړې نو دا کار دی وسی باید دو سر کومکونه وسی یا د دو بچان د ولېجو د تند سره مخ دی وروره
وخت ته بجیا او دیر د قشوی یو ځل به هم د مهم خبرونو لنډیز طالبان روانه ونی د دینی عالمانو یو لوی غونډه را بولی خو هغه ډول چاړی نه ده د دې غونډې پاړه بشپړ جزئیات نه دی رسنه شوی د طالبانو مشر دې غونډې ته د را بللو شو یو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلی د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه چې په افغانستان کې بې نظمی ناامنی او جګړې پایته ورسیږي خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمیر سیمو کې جګړو زور اخیسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یو اعلامیه کې دا خبره کړې او لیکلې دي د سرپل په بلخاب کې روانه ناامنی د مولوي مهدی له ناراضایتۍ پیل شوې چې دوی په خبره کلونه د طالبانو پولیسو کې دوی په ګټه جګړه کړې اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزې باید ژر حل شي څو د افغانستان نور سیمو ته ونه غزيږي د ملګرو ملتونو یو جک پوړی چارواکي وايي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د 10 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنۍ بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه د بشري چارو او استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټین ګریفټس پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي د ملګرو ملتونو د استراري صندوق لاله به د 10 میلیون ډالر د زلزله ځپل او د بیړنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي هغه د افغانستان د کرکټ پیژندل شوې ستوري راشه خان ویلی تر اوسه تاوانیدل له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته سباندی 3000 پاوند بس پنا یا چنده ټوله کړی راشد خان د بس پنی ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ کې پایل کړي چې شیبه په شیبه د ټولو شو یو پیسو اندازا زیاتیږي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات مراغښتون کې د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغه کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا په خوانی برما په مراغښتون کې هم شامل وي د ملګرو ملتونو د ادارې د دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده د افغانستان د باندې دا چې د ریختر په مقیاس 15.6 درجه زلزله پروند د ایران د هرمزګان ولایت لنګسیمه ولرزوله په دې زلزله کې لکتر لګا د یو تن د مړینی او لزګونو نورو د ټپکېدو خبر ورکړل شوې ده ایران د نړۍ په سطح لسم هیواد دی چې زیات زلزله پکې کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لوی لایحه تاو شیکړه د دې لایحه په اړه دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړي د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلېزو حمله پورې ناممکن ښکاری ده په یو تازه مورید کې د تگزاس ایالت په خونځي کې 19 د کوونکو او دوه خونکو ووژل شو جمهور رئیس بایدن په سپینه ماړه کې وویل مهمه شی بده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي او د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی پرون شنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره پر ځنیو مسایلو خبري وکړه د قطر امیر په تیرو څوکلونو کې د لمړي وار لپاره پرون قاهره ته سفر کړو د مصر د جمهوریت ریاست دفتر یوازې دومره لیکلی چې په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبري شوه خو د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورسپانې بیا راپور ورکړه چې د خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کول هغه اړیکې چې په 2021 میلادي کال کې بیرته ای درغولو لپاره حادثه پایل شوی مانا ناچرای سره سو ازادي رادیو اورې په پاتې وخت کې د زکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې شوې تعلیمي خبرونه درسي ساعت خبريږي خو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډیر رول درلودی، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغیزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه، تر ډیره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه و. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یا د شتمنیانو فرق و، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناسرګند وو او ان نوکرانو او د دوی غلامان چې وو هغه هم کولای شوای له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون تر تاج او تخت پورې رسیدلی وي او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو په لخپلو خندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پرختیا کړې و په هغه وخت کې او سمکه هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلود، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګری کړی ده مخکې له درې زره مخزن څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري لکه احرامونه، هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني احرامونه یې ښه بېلګې دي. د احرامونو سربیره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرونکو سره د دوی چلند څنګه وو. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځراتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی ورځو د دوو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وو چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواک توګه پاتې کېدل په هغه عمره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي حاصل پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکو څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لند معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر لنوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ. نو څه وخت چې عباسي کامیابی ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشریه د توسپه لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشریه ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي خو طاهر د
مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو سهم که سهم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د سره به دا سوچ وو چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي، خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل، دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې ویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشرۍ په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېر شوې نسبت و پلار ته یې، دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وشي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافه او خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنی ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوریدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولې ده، او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راديو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمدشاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړي راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې بل خون کې واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ؟ نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پادشاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو، او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو.
امیر دوست محمد خان په 1323 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و، نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و، نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جګړو تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړي دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دا وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. د هغه دوه امتیازات چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو، د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان ایوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1555 میلادي د جمرود درې فقرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فقرې دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځي هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځي هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځي هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون وو او په 1555 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز دکونکو، د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. د ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوستل.
له
آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تربل درسی ساتم او پخدا اسپارم. ورځ مو بخیر.
کتاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
وی خطلی پر جنگڑو پر کورو نو تور دو دونا پور تکی گیل سوزلو جماتو پردے غق پردے ملاوی پر منبر پر منارو کچھ تشی ویل خپلو خارنی ولے بیگانا کچھ تشی ویل خپلو خارنی ولے بیگانا